السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د ټلویزیونونو د خبرونو په تړاو د طالبانو نوې کړنلارې اعلان ګڼ غبرګونونه پارولې دي
دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي
لسګونه افغان محصلینو نن د پاکستان د سفارت په وړاندې په کابل کې مظاهره وکړه
تقریبا دغه یو میاشت کېږي چې زمونږ درسونه شروع شوي دي خو زمونږ د خپل ویزو له امله دغلته بند پاتې یو
موږ نن د پاکستان سفارت مخ ته د ویزې نه ورکولو په خاطر باندې راټول شوي وو
په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان دي او له کندز نه چې د لیلامي یو مارکیټ په کې بازار لري هم راپور درته خبرو
د لیلامي معلومات ډېر کلک معلومات دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي
تر دې او ځینو مطلبونو روس مخکې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې لومړی اسد الله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي
د خبريالانو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلارې د سانسور هڅه بولي د اروپای ټولنې یو لوړ پوړی پلاوی د منځنۍ اسیا لوی 15 هیوادونو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي او د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان مشر نن تهران ته ورسید بشپړ خبرونه د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلارې د سانسور او محدودیت طرحه بولی دوی وایي د طالبانو دا تګلارې په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوړه کړي د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی
در پشت از این مسئله ما بیشتر یک ذهنیت
په دې موضوع کې زده اخلاقی دستور عمل پر ځای ډیر یو سانسورون کې ذهنیت وینم اوس شاید په بیړې دې موضوعات ته د وړاندیز نو مرکړی وي خو وروسته به دا مادي راټولي او د یو قانون په بڼه وړاندې شي
طالبان بیا وایي دا تګلارې چې پرون وړاندې کړي رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي په دې اړه تفصیل په دې خبری مجله کې اوریدلای شي د اروپای ټولنې یو لوړ پوړی پلاوی د منځنۍ اسیا له 15 هیوادونو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي د اروپای ټولنې د پلاوی مشري د دغه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل کوي او د دوی لید کاتنن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې دي بورل د بندو دروازو تر شاله د غونډي ورسته ویلي افغانستان کې نوې شرایط د ایجابوي چې په منځنۍ اسیا کې امنیت لپاره نوې لارې چارې ولټول شي ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه دوی خبرداري ورکړي چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کم ورکړه به په څو میاشتو کې مالی سیستم سقوط کړي رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د پراختیايي څانګې یو ان ډی پی د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری رویټرز ته ویلي موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي په خوست کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د نشې توکو د پیر او پلور د یو لوی مرکز لمنځه وړی دی د خوست د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو د مبارزې مدیر محمد صابر صابری وایي دوی د غلط لاس کسان نیولي هم دي چې د نشې موادو کاروباریان وو
په دې هفته کې د منګلوی لاستراوړنه د متون په سیمه کې د نشې توکو د خرید او پروخت یو لوی مرکز موږ ته پلاس راغلی نور هم موږ هڅه کوو چې په ټول ولایت کې د نشې توکو د خرید او د پروخت
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي چې له نشه یي توکو سره کلکه مبارزه کوي خو د راپورونو له مخې د کوکنارو د کار په سګنی فصل کې د تیر کال پر تله ډیر کوکنار کرل شوی وال سټریټ جرنال ورسپانې پرون راپور ورکړی و چې د کندهار په پنجوایي او نورو ولسوالیو کې سږ کال ډیر کوکنار کرل شوی او د تریاکو پلور او پیر هم په آزاد ډول کیږي د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان مشر نن تهران ته ورسید رافائل ګروسی له ایراني چارواکو سره داسې مهال د کاته کوي چې ټاکل شوی یو اونۍ وروسته په ویانا کې د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کېدو په اړه خبري پیل شي د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ایران هیلمند دی چې د خغلی ګروسی لید کاتبه ګټور وی ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي مشر محمد اسلامی سره وګوري. د اټومي انرژي د سار نړیوال سازمان مشر 13 سپتمبر میاشت کې هم ایران ته تللی وو او هلته دا موافقه ترلاسه کړه چې نړیوال سارونکي د ایران اټومي تاسیسات لیدلی شي. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اتریش سر لنن عمومي قرنټین یا ټولبند نافذ کړ. د اتریش 8.9 میلیونه وګړي له کار، سودا اخیستو او تمرین پرته له کوره د راوتو اجازه نه لري. دغه هیواد کې رستورانونه، بارونه، سلمانۍ، نندارې او هغه دوکانونه بند شوي چې د اړتیا وړ توکي پکې نه پلورل کیږي. دا بندیزونه به د سپتمبر د ډسمبر تر 12 نیټې دوام وکړي. او په قرغزستان کې دوه پخوانی صدر اعظمان چې د فساد تورونه پر پوري وو له نسبی توقيف نه کورنی نظر بند ته ولیکدول شول. په بشکک کې یوې محکمې جمارت اورتبایف او تیمر سریف وروسته تر دې کورنی بند ته ولیکدول چې هغوی له هیواده د نوتو ضمانت پاڼې لاسلیک کړي. دا دوه کسان د قرغزستان د پخوانیو صدر اعظمانو او چارواکو له ډلې وو چې د کومتور سرو زرو کان په پروژه کې د فساد په تور نیول شوی دی. کومتور د سرو زرو هغه کان دی چې له کلونو راهیسې د قرغزستان په مالی او چاپریالي بحثونو کې یادېږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړئ. د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.2، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11.1، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 11.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې الوړه درجه 14.9.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو پر مهال د یو شمېر غوښتنو ورسپارلو. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو غبرګون راپورته کړی. د رسنیو ملاتړي بنسټونه دا غوښتنې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو سانسور بولي او وایي منل به د رسنیو فعالیت لا محدود کړي. د طالبانو حکومت پرون رسنیو ته یو لړ مادي ورسپارلې چې پکې د ځینو خبرونو د نه خپرولو، د خزینه خبریالانو د داندو او د خبرونو د څرنګوالي په اړه غوښتنې شوې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو لپاره د غوښتنو په توګه د اتمادیز نوملار سپارل کېدو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې پراخ غبرګون راپورته کړی. هغه غوښتنې که چیرې عملي شي، د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو خپرونې به له ډېر محدودیت سره مخ کړي او ان ډېر شمېر ټلویزیونونه به شي. د خپرونو لویه برخه یې فلمونه او سیریالونه دي د نشراتو لپاره، نور څه ور پاتې نشي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤول صدیق الله توحیدی د طالبانو لخوا له رسنیو دې غوښتنو ته په اشاره سره وایي دا مادي رسنۍ په ځانګړي ډول ټلویزیونونه سانسوروي. د ښاغلي توحیدی په خبره که څه هم طالبانو دې غوښتنو ته د سپارښتنو نوم ورکړی، خو د ده په خبره کیدای شي راتلونکي کې دا مادي قانوني جنبه پیدا کړي.
در پشت از این مسئله ما بیشتر
یک پدی موضوع کی زدی اخلاقی دستور عمل پر زای دیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوع ته د وړاندیز نو مرکړی وی خورست به د امادی راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي. په افغانستان کې د رسنۍ د لاډیر محدودیت امکان شته
جدان وجود
ده. طالبانو د حکومت لخوا رسنۍ ته په وړاندې شوی اتمادیز نوملړ کې په تنظیم او کمیټې خبرونو کې د اشخاص ول سپکاوی ډډې کولو ته اشاره شوی او تر خوای ویل شوی هغه فلمونه او سیریالونه دي هم نخ پرېږي چې د اسلام او افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو کار ته هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونې دي هم نخ پرېږي چې دوی پکې ونډه لري وي. پر هغه سیریالونو بندیز چې پیغمبرانو او صحابه کرامو پر ژوند څرخي، د هغو خبرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي، او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاری، د دې غوښتنو بل برخه ده. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤول صدیق الله توحیدی وایي تنظیم خبرونې د رسنیس پوښښ یوه مهمه څانګه ده او هر حکومتي مسؤول به د رسنیو لپاره تنظیم سوژوي. په کابل کې سیمه ایزه خبریاله اسیله احمدزی هم وایي خزینه خبریالان هیڅ محال هم بې حجاب رسنیو کې نه دی راښکاره شوی او د طالبانو د عمل د خوځو د فعالیتونو محدودول دي.
دا طرز عمل چې پرونه نشر شوی ډیر تر شزینه خبريالان په ویره چولې نسی کولای خپل حضور په جامعه کې ډیر لیدل نسی، ځکه چې موږ د ترینس اخر کې ډیر تهدیدونه لیدلې او شاهد یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنه وایي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر ډیره د رسنیو په محدودیت تمرکز کړی. د دې ټولنې ویان مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل اوسمهال رسنۍ او خبريالان د ډیرو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي او اطلاعاتو ته نه لاسرسي سره مخ دي چې طالبان باید حل کړي. خبريال سید عمر سهار بیا اندېښمن دی چې دا ډول محدودیتونه به د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لا ډېرې کړي.
طالب مشران ډیر کله په خپلو خبرو کې بیان ازادي ته ژمنتیا ښیي او د همدغې بیان له ازادۍ څخه په استفادې دوی پر رسنیو کې راڅرګندېږي او د خپل حکومت ګټه تبلیغات کوي، ولې ځینې نور مواردو کې بیا دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنې د سپارښتنې بڼه لري او اجباري نه دي.
دا د ارشادات وزارت له خوا نه یو خواهش او رسنوی نه د رسنوی سره غونډه درلوده، دوی مشترکه به رسنوی خواهش کړو، نو د موږ د وزارت تصویر رسمي مکتوب خونه ده.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د تیرو شلو کلونو له مهمو لاستراوړنو یو ده، خو د دې مهمې لاستراوړنې پر وړاندې ورستر بلې د محدودیتونو او سانسور اندېښنې زیاتېږي. افغانستان رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په ټول هیواد کې نږدې 70 سلنه رسنیو خپل فعالیت د بیا لابیلو لاملونو له مخې بند کړی، هغه رسنۍ چې په خپلو سیمو یا هم د هیواد په کچه د خلکو غږ ګڼل کېده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د پاکستان د بورسونو یو شمیر محصلانو د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله نن په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې اعتراض وکړ. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا چې طالبان به په دې اړه څه اقدامات کوي جزئیات په دې راپور کې واوري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې د دغه هیواد بورسونو ته د بریالي شویو افغان محصلینو اعتراض. دغه محصلانو شمیر شلته نه دی، خو دوی ادعا کوي چې د 150 هغه محصلینو په استازیتوب دلته راټول شوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان بیلابیلو پوهنتونونو ته د علامه اقبال د ماسترۍ او ډاکټورا بورسونو ته کامیابه شوي خو ویزه نه ورکول کیږي. 25 کلنې رابعه خان ازادي راډیو ته وویل شپه او ورځ هڅه وکړه چې په ازموینه کې ګډون وکړي او د نړیوالو اړیکو پوهنځي ته بریالی شوه، خو یو نیمه میاشت کېږي چې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله نشي کولی خپلو درسونو ته حاضر شي.
پروس کال راهیسې موږ امتحان ورکړی دی او تقریبا دغه یو میاشت کېږي چې زموږ درسونه شروع شوي دی، خو زموږ د خپل ویزو له امله دغلته بند پاتې یو. موږ د سفارت څخه هیله کوو چې د دغې په هکله لږ زره غور وکړي، زموږ د ویزو غم وخوري تر څو موږ په خپل درسونو کې برخه واخلو. درسونه هم شروع دي او موږ دلته د ویزو له امله بند پاتې یو، نو هیله کوو چې دغه کې لږ زره غور وکړي او زموږ د ویزو غم وخوري.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان سفارت په وړاندې د شوي اعتراض بل ګډونوال 28 کلن جهانزیب عیسا دی چې دا هم د نړیوالو اړیکو پوهنځي ته کامیاب شوی. جهانزیب وایي د پاکستان سفارت تر اوسه دوی ته د قناعت وړ ځواب نه دی ورکړی.
موږ نن د پاکستان سفارت مخته د ویزې نه ورکولو په خاطر باندې راټول شوو او د موږ اساسي غوښتنې نن د ویزې زر راکول، ځکه چې د موږ درسونه یوه میاشت کېږي پاکستان کې شروع شوي دي او موږ ته د کوم پوهنتونو ته چې کامیاب شوي یو دوی موږ ته ایمیلونه کوي چې تاسې باید درسونو ته ځانونه ورسوي، خو موږ کله سفارت ته ورځو دوی راته وایي چې اوس دغه مشکل زیات ته تاسې صبر وکړئ. نو موږ د پاکستان د تحصیلات عالی نه غواړو چې دوی په دې اړوند جدي اقدام وکړي.
دغو محصلانو د اعتراض په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. په دغه پریکړه لیک کې ویل شوي چې ځینې محصلان خو آن یو کال کېږي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې د شاملېدو انتظار باسي، خو برخلیک یې لا نه دی روښانه. په پریکړه لیک کې د پاکستان له حکومت د ویزې د ستونزې د حل او دغه شان د محصلانو د برخلیک د معلومولو غوښتنه شوې. د پریکړه لیک په یو برخه کې د طالبانو له حکومت هم غوښتنه شوې چې د دوی د ستونزو په حل کې د همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د اعتراض کوونکو د غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل
د اسلامي امارت چارواکو له پاکستانی چارواکو سره په خپل ورستۍ لیدنه کې له غوښتنې غوښتي چې افغان محصلینو ته د سہولتونو برابر کړي او کې دې شي دا پروسه بشپړه شي. د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونه هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي او ان شاء الله ډیر ژر به رسیدنه ورته وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر اتک سره د دریو میاشتو په تیرېدو لا هم په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو د محصلانو برخلیک روښانه نه دی. وم غوښتل د اعتراض کوونکو محصلانو د غوښتنو په اړه د پاکستان د سفارت ځواب هم واخلو خو بریالي نه شو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په مکتوب کې ټول خصوصي پانتونو ته امر کړی چې لدی ورسته د دولتي پانتونو استادان نشي کولای په خصوصي پانتونو کې تدریس وکړي. دغه وزارت د غشان ویل لدی ورسته ټول خصوصي پانتونونه د استادانو په ګمارنه کې د دې وزارت تاییدی باید ولري. خود خصوصي پانتونو یو شمېر استادان او خاوندان بیا دا کار د قانون خلاف او د دوی په چارو کې لاسوهنه یادوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بیا وایي دا مکتوب د هغو استادانو لپاره دی چې په رسمي وخت کې بل ځای تدریس کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
ازادي راډیو د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت یو مکتوب ترلاسه کړی چې په کې د لوړ زده کړو سرپرست وزیر له ټولو خصوصي پوهنتونونو غوښتي چې د استادانو په ګمارنه کې له وزارت څخه تایید واخلي. دا مکتوب چې درې اونۍ مخکې د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونونو ته لیږل شوی دا غوښتنه هم پکې شوې چې د دولتي پوهنتونونو استادان له دې وروسته په شخصي پوهنتونونو کې تدریس نشي کولای. خو د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر ښوونکي او خاوندان دا کار د قانون خلاف او د دوی په چارو کې لاسوهنه یادوي. په دې راپور کې مرکه کوونکي یو هم نه غواړي چې نمونه په ریپورت کې شامل شي. لامل د احتمالي پایلو ویره بولي. د دولتي پوهنتون یو استاد چې په یو خصوصي پوهنتون کې تدریس کوي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ده پر ځای اوس داسې کسان ګمارل شوي چې د تدریس تجربه نه لري.
معیارتوب د نن نه یو نیمه میاشت مخکې هغه استاد چې هغه پوهاند و هغه استاد چې هغه ماستر و هغه استاد چې هغه پی ایچ ډی و یا هغه استاد چې په همدغې مسلکي برخو کې روزل شوی و د پونتون استادانو د اغه خلکو زینه د سیو خلکو نیولې دي چې اغه دی په دې برخه کې هیڅ مسلکی توب نه لري هیڅ معیار نه لري. حتی د سیو خلک نن سبا په شخصي پونتونونو کې خصوصي پونتونونو کې درسونه ورکوي چې اغه پروس کال فارغ شوی دي نن الته ودرولې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد چې دای هم نغواړي نومې واخیستل شي د لوړ زده کړو وزارت د ګام ته اشاره سره وویل په دې کار سره د هغو محصلانو راتلونکي چې غواړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي له بې برخلیک توپ سره مخامخ کیږي.
دا چې د محصلانو راتلونکي هم د سوال لاندې راځي. که تاسو وګورئ اکثره خصوصي پوهنتون ته محصلان په دې مفکوره باندې ځي چې هلته د دولتي پوهنتونونو استادان زده کړې ورکوي، هغوی کافي تجربه لري، دولتي نصاب تدریس کړی دی. نو که چیرته د دولتي پوهنتونونو په استادانو باندې تدریس په خصوصي پوهنتونونو کې بند شي نو زه فکر نه کوم که محصلان بیا دې ته زړه ښه کړي چې خصوصي پوهنتونونو ته لاړ شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو خصوصي پوهنتون خاوند چې دی هم نه غواړي په راپور کې د نوم یادونه وشي ازادي راډیو ته وویل
حکومت سره چې دا خبره غوښته دا خو نو شخصا مستقیم مداخله په یو سکتور خصوصي کې چې هغه سرمایه‌ګذاري کړي دغه په داخلي کارو کې لاسوهنه ده نو مخالف قانون خلاف کار دی.
خود طالبانو د حکومت د ویان مرستیال وی دا مکتوب د هغو استادانو لپاره دی چې په رسمي وخت کې بل ځای تدریس کوي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې هغو استادانو ته چې هغه په دولتي پوهنتونونو کې رسمي دندې لري خو دوی بیا د هماغه وخت کې په خصوصي پوهنتونونو کې هم دندې ترسره کوي د هماغو لپاره دغه قیودات وضع شوي دي. که کوم استاد په دولتي پوهنتون کې دنده لري خو په رسمي وخت کې نه وي، یعنی قبل الوقت وي یا بعد الوقت، بیا کولای شي هر ځای درس ورکړي خپل خدمت وکړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون څخه وروسته ټول تعلیمي د لوړ زده کړو دولتي او خصوصي موسسو لا هم خپل عادي بهیر نه دی پیل کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
وربشو کندز ته په کندز کې د یخنۍ د موسم پر رسیدو سره د لیلامي لباسونو بازار خته ده. د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې چې په دې ورځو کې ښه غنه غونه ده او هر څوک د لیلامي په دوکانو کې د ژمي لپاره ګرم لباسونه لټوي. زیات شمیر خلک وایي د نو واره چو جنسونو په پرتله دلته ارزانه او با کیفیته لباسونه او بوټان پیدا کیږي. جزئیات په دغه راپور کې.
ګټ نه مال نه پنجه پنجه را په وار در بخیر
سیر بنو میشه
ساش کل مخ کې لو وخت د جمی را رسیدو کند زیانی ور خطا کړی دی. څوک دی بخاری لپاره د سون توکي اخلي. زنی خلک بوټان او موزی او یو شمیر نور بیا د جمی لپاره ګرم لباسونه اخلي. د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې پلاستیک راچو او دوکانونو کې چې لیلامي لباسونه زړول شوي او پراته دي او شاوخوا ترې زیات شمیر خلک راټول شوي لباسونه او بوټان کته پورته کوي تر څو د خپل د خوښې جنس پکې پیدا کړي. 15 کلن اسماعیل کلیوال د کندز اوسیدونکی دی. هغه د لیلامي په مارکیټ کې د خپل د خوښې بوټانو کورتۍ پسې ګرځي. دی وایي که څه هم لیلامي لباسونه استعمال شوي دي خو په کیفیت کې له نوو وارد شوو لباسونو او بوټانو ښه دي.
د زم پر رسیدو سره په افغانستان کې په بلخص په کندز کې ډېره هوا زیاته سړېږي. په کندز کې نسبت نورو ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی او د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپله د مغازین څو ځل شیان اخیستي هیڅ کار نه کوي او زه خپله دا اوس راغلی یم د لیلامي سرای ته. زه غواړم چې دا جمپر د
د کندز ښار د سیدرک سیمې د نصر الله سالرزي په نوم یو اوسیدونکی وایي چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ سره مخ دي نو د نوو لباسونو پر ځای لیلامي اخلي.
د جمی هغه لباسونه او کجامپر او کورتیګان یا بنینونه دي نو بیل ډیر لوړ دي. موږ بې وزله خلک نشو کولی په دوکانونو کې نوي جامپر یا کورتیګان واخلو د جمی په موسم کې. نو موږ راغلي دلته کونه پروشی ته او په دې کې ځان ته یخنۍ د پاره پکې مختلف دغه خط اخلو ځان ته.
محمد ظریف چې له 15 کالو رئیس د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې دوکان لري هغه وایي چې له بیلابیلو اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه لیلامي لباسونه افغانستان ته راوړل کیږي.
لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید دستی اخلی مغازه چی دی چا چی اخیست قیمت هم دی و کیفیت کم دی. کندوز خلق جزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف دی خلقو دا لیلامی اخلی ورور که.
دی لیلامی مارکیت یو بل دکاندار عبدالله بیاوایی چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباسونه بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو جنسونو څخه ښه کیفیت لري.
ایله چې دا د لیلامي ښه شی دی په دغو خاطر باندې خلک اخلي. بعض مثال ښه شیبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته مقاومت لري او ښه شیان په دغو خاطر باندې خلک راځي اخلي. د اکثره مالونه چې راځي چینایي دا کیفیت نه لري. مثال هغه یو چې دوه ورځو شپ لري نور کیفیت نه لري.
خو ځینې روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې لیلامي لباسونه باید له اغوستلو مخکې پر ګرمو اوبو ښه پرمینځل شي او بیا ښه اوتو شي تر څو پکې موجود میکروبونه له منځه ولاړ شي او له هغه وروسته ورڅخه ګټه واخلي. د یو شمیر کندزیانو په خبره پر اقتصادي ستونزو سربیره په دې خاطر خلک لیلامي بوټان موزې بالاپوشونه جاکټونه او لباسونه اخلي چې یو شمیر سوداګر له همسایه ملکونو څخه بې کیفیته لباسونه بوټان او نور جنسونه په ارزانه بیه واردوي او پر خلکو یې ګران پلوري چې یاد شوي جنسونه څو میاشتې هم دوام نه کوي او له منځه ځي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتلو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا موټر د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په درشل کې د پریډ د ګډونوالو پر ډله وروخوت. پولیس وایي په دې اړه څېړنې کوي چې په پیښه کې به تروریستي انګیزه وي که څنګه. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
بېګا یو موټر د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کرسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلک لاندې کړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شول. د ویسکانسن ایالت د واوکیشا سیمې پولیس وایي چې د تلفاتو په شمیر کې ښایي زیاتوالی راشي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دې قضیه کې مشکوک کس نیول شوی او موټر هم د پیښې له ځایه ایستل شوی دی. د واوکیشا د پولیسو قومندانۍ پر خپله فیسبوک پاڼه په پیښه کې تر دې مهاله د 15 کسانو مړینه او د 40 نورو ټپي کېدل تایید کړي خو زیاتوی چې اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بخود دی، نو ځکه خاید تلفاتو په شمیر کې بدلون راشي. په بیان کې راغلی دی چې ګن شمیر کسان په خپلو امکاناتو د سیمې روغتونونو ته رسول شوي. د پولیسو قمندانی زیاتوی چې وضعیت د بدلون په حال کې دی او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په هغه ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوي دي، یو سور موټر لیدل کیږي چې د کرسمس د پریډ پر ګڼه ګوڼه ورننوځي. یوه ویډیو ښایي چې دا جیپ ډوله موټر د لیسې زده کوونکي لاندې کوي، او په بله یوه کې د موټر چلوونکی په داسې حال کې لیدل کیږي چې د نڅیدونکو زده کوونکو ډله لاندې کوي. د واوکیشا د پولیسو قمندان دان تامسن وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په پیښه کې به د تروریزم لاس وي که نه. هغه زیاته کړه چې یو پولیس افسر پر موټر ډزې وکړې خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. د تامسن په وینا پولیس فکر نه کوي چې له موټر څخه به هم ډزې شوې وي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د موټر چلوونکي هم ډزې کړې دي. سپینې مڼۍ وویل ولسمشر جو بایډن ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ولسمشر دفتر ویلي چې سپینه مڼۍ د واوکیشا وضعیت له نږدې څاري. د سپینه مڼۍ په بیان کې پر پیښه خپګان ښودل شوی او ویل شوي دي چې په دې اړه د ویسکانسن له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره متضررو خلکو ته د مرستو د رسولو سپارښتنه شوې ده. په متحدو ایالتونو کې دې ته ورته پیښې پخوا تر دې هم شوي. په 2015 کال کې د اوکلاهوما ایالت په سټل واټر ښار کې څلور کسان مړه او شپږ څلوېښت نور هغه مهال ټپیان شول چې یوې چلوونکې میرمنې هغه خلک لاندې کړل چې د یو سپورتي ټیم د راستنېدو لپاره هرکلی ته ولاړ وو.
نور بسته له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبې په ورځ په همدې وخت بیا اورېدلی شئ.
ازادي رادیو ته غواګست دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې ورسته راپور د برقی موټرو په اړه باندې دی. په پام کې ده چې په بریتانیا کې له 2022 کال وروسته په ټولو نوو ودانیو کې د برېښنایي موټرو د بیټریو د چارجولو خاص ځایونه جوړ شي. د بریتانیا حکومت غواړي برېښنایي موټر د ډیزلي او پټرولي موټرو پر ځای ترویج کړي. بریتانوي چارواکي وایي په دې واد کې د برېښنایي موټرو د چارج تروسنی شمیر له ځلې زیاتو دزګاو ته اړتیا شته. احمد تکل او نور جزئیات.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د لیندۍ په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به په ټولو نویو ودانیو کې د برېښنایي موټرو د چارجولو د ځانګړو ځایونو جوړول له 2022 کال وروسته جبري وي. جانسن چې څو ورځې مخکې د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې د چاپیریال ساتنې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، دا څرګندونې د سوداګرۍ او صنعت د برخې له مخکښو مشرانو سره په غونډه کې وکړې. جانسن د بزنس او صنعت د کنفدریشن په کلنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کاربن د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې به د انګلستان په ټولو نویو کورونو، سوپرمارکیټونو او کارځایونو کې د برېښنایي موټرو د چارجولو د دستګاو جوړول د قانون په اساس جبري شي. د جانسن په وینا د دې قانون له تطبیق سره به هر کال د انګلستان په کچه د برېښنایي موټرو د چارج 1,15,000 نوې دستګاوې جوړې شي. دا اقدام د هغه پلان د تطبیق پر لور لومړی ګام دی چې لمخې له 2030 کال وروسته په برتانیا کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو بندیږي. د دې پلان لمخې برتانیا غواړي چې تر 2050 کال پورې فضا ته د کاربن د خوشې کولو کچه صفر ته راټیټه کړي. د برتانیا صدر اعظم غواړي چې هیواد یې صفر ته د کاربن د کچې د ټیټولو په برخه کې د نړیوالو هڅو مشري وکړي. خغلی جانسن وویل اوسنی وخت ډیر حساس دی او زیاته کړه چې د روان وضعیت دوام نور نو ممکن نه دی. د جانسن په وینا هغه وخت راغلی چې برتانیا خپل اقتصاد د زرغون صنعت له انقلاب سره همغږی کړي. په برتانیا کې اوس مهال د برېښنایي موټرو د چارج د دستګاو شمیر 25,000 ته رسیږي، خو د دې صنعت مسؤوله اداره اټکل کوي چې برتانیا تر اوسنۍ شمیرې 10 ځلې زیاتو دې ډول دستګاو ته اړتیا لري. د برېښنایي موټرو د ترویج هڅې پر برتانیا سربیره د اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتو په ګډون د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې هم روانې دي. ولسمشر جو بایډن په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې تر 2030 کال پورې به نیمای موټر چې په امریکا کې ګرځي یا پوره یا نیم برېښنایي وي. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420.